په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدل سات په خبرونو کو د طالبان حکومت په افغانستان کې سویډن دی اړوند مؤسسو د فعالیت باندې دوه امر کړی دی. طالبان د حکومت وایي انځبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن د ټولو مسلمانانو بخنه نوي غوښتي په افغانستان کې بل سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره په خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان موسیقه په نوم 30 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسي نږدې دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قران کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کارپړیرو هیوادونو کې سخت غبرګون وپارول. د ناتو د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامۍ سیمه کې له هغه ځایه د بې ځایه شو کډوالو کمپ چې د هغه ځای چې د بې ځایه شو کډوالو کمپ بللی دی کورنۍ ویستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 2 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی وو او بدیل ځای هم ورته ټاکلی وو. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي چې په دې ځای کې کورنیو بې ځایه شو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې همدارنګه دا شوي چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې 1 4 کلن او بل 15 کلن و هم مړه شوي. کابل ښاروالۍ او د طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشیان سلطنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړي توپ ته ورنږدې شوی او یو دلیل دا دی چې د هیواد ناتو د غړو هیوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او هم پاوسته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. سلطنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د 2 ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سټولتنبرګ لدې څرګندونو 2 ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې دا به بې ساري او پوچوي چې که چیرې ناتو کیف ته په دې تړون کې د بشپړ شاملېدو وړاندیز ونه کړي یا لږ تر لږه د غړیتوب د خبرو اترو د پیل لپاره بلنه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سالیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د سرمشریزې په اندرشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ان ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرش په موافقه وکړه چې په ناتو کې سویډن د غړي توپ طرحه پارلمان ته راجی کوي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناتو کې د غړي توپ غوښتنه کړې خو ترکیه مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې و چې په تلواله کې د سویډن غړي توپ ومني. او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په دریمې ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ چې نن د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې امپایل شوې وه افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه. افغان لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 6:30 اورونو کې د بنگلاديش لوبډلې ته د 120 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش دغه هدف د 3 وکټو په تاوان په 4 اور کې امپورا کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 12مو ټولګیو فارغان نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د سګنی کانکور د نیټې اعلان دوی نور هم ناهیلې کړې.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم څنګه تر 12مه پورې کانکور آزموینې ته درس وای.
د نننی اعلان لمخه په سګنی کانکور کې هم د جنود ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدی ماسو اړوند 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. دغه راز دا به هم غوړی چې په کندهار کې یو شمېر خزینه شاعران بیا وایي چې دوی له پامه غورځول شوي دي.
لاسمان نه د باران صاف کې را اوري او پر مځکه حبابونه په نڅا دي. له مکتب تر پوهنتون بندیزونه په هېواد کې عذابونه په نڅا دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارې ادارې سیګار مشر جان سوپ کو په افغانستان کې د پخواني حکومت کمزوري ستر لامل اداري فساد او بل په جمهوریت کې د فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مشر هم د ښاغلي سوپ کو دغه ارزونه تاییدوي او وایي
واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي کمیټې نن د سګنی کانکور لپاره مهال ویش اعلان کړ. سګنی کانکور به په 5 پړاوونو کې ترسره کیږي. خود دولسه مطولگو یو شمیر فارغان انجنی وید طالبانو ده حکومت ده لوروز ده کلو وزارت ده سگنی کانکور ده نیتی ننانی اعلان دوی نوری هم نهیلی کردی. په ده اعلان که بیا هم ندی ویل شوی چه آیا انجنو تا ده گردون اجازه ورکول کیگی کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لږ شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او همدارنګه یې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغه ادارې سرپرست رئیس عبدالباقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سګنې ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان په 9 او 10 تاریخ باندې ویل په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سهولت شي او ام ښه پختګي راشي په کار کې او ام په دقت سره واغوښتل شي. دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړې ده.
د سګنې کانکور ازموینې په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په درېمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل په ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالۍ شوې نجونې لا هم په پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د 401 کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنتون پرانستلو ته شیبې شمارلې. خو دا چې سکل په ازموینه کې هم نجونې نه شاملې وي، د پوهنتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و. دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د ازموینې د دا بهترین نیوه غورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پوهنتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ. په عمل کې پوهنتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پوهنتون شروع کیږي، سبا پوهنتون شروع کیږي.
مریم د 12 ټولګي فارغه ده. نوموړي ازادي روډ ته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې. هیله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي. خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیلې مړاوي کړې.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12مه پورې کانکور ازموینې ته درس وای. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جرو پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبري هم په دې اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پورې منه دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساینسي علومو په ګډون په دریو برخو کې واخیستل شي.
به همدې زده کړې په موضوع کې تم کېږي. ګوري طالبان حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدې ماسو اړوند یو 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. د طالبان حکومت په هنې وزارت په هغه مکتوب کې چې ازادي راډیو ته ترلاسه کړی ویل شوی چې د دې تحصیل ماسو استادان بری ښوونځیو او مدرسو په خالي بستونو کې وګمارل شي، خو د دې ماسو استادان چې شمېر 3600 تر رسیږي وای چې په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دوی په کار وګمارل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هغه مکتوب چې د دې وزارت سرپرست وزیر په لاسلیک صادر شوی او ازادي راډیو تر لاسه کړی، پکې ویل شوی د دارالمعلمینونو یا د ښوونکو د روزنې عالی موسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوی دي. د دارالمعلمینونو ځینو استادانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موسسو د تړلو موضوع تایید کړه. د پوهنې وزارت د یوې سرچینې او د دارالمعلمینونو د استادانو د معلوماتو پر بنسټ د پلازمینې کابل او د ولایتونو په مرکز کې 940 دارالمعلمینونه او په ولسوالیو کې د دې موسسو اړوند 193 حمایوي یا ملاتړي مرکزونه وو چې د 3600 کادري استادانو تر څنګ 2000 اداري او خدماتي کارکونکي درلودل. که څه هم د پوهنې وزارت په مکتوب کې ویل شوی دي چې د دې موسسو استادان او نور خدماتي او اداري کارکونکي به په نورو ښوونیزو مرکزونو لکه ښوونځیو او مدرسو کې جذب شي، خو د دارالمعلمینونو استادان بیا وایي په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دا ټول استادان پکې وګمارل شي. د دارالمعلمین یو استاد چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د ښوونکو د روزنې عالی موسسو سلګونه استادان او د اداري برخې کارکونکي د بېدندې کېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. هغه وایي
دا د تربیه معلم د استادان لپاره ډیره سخته ده. نو تاسو خپل د دې بیکاری کچه خو معلومی کی چې حتی بالکل د ساختمانی د روزمزد کار نشته دی. نو د دې کسانو معاش اخیستل او هغه هم بیکاره کول او جامعې ته لیږل د جامعې لپاره هم ډېره غټه ستونزه ده او د دې کورنۍ لپاره هم ډېره غټه ستونزه ده.
دا استاد هم د شنوای د ښوونکو د روزنې عالی موسسو دنده د ښوونکو علمي ظرفیت لوړول او هغوی ته د نویو درسي میتودونو ورزده کول وو چې کدا موسسې تړل کیږي ورسره د ښوونځیو تدریسي کیفیت هم زیانمنېدلی شي. د افغانستان په شمال کې د یو دارالمعلمین استاد چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په دې پریکړې سره د ښوونکو د روزنې عالي موسسو استادان هم خپلې قدرې رتبې او هم مادي امتیازات له لاسه ورکوي چې په اوسنیو شرایطو کې به دا د استادانو لپاره ډېره سخته وي.
ډاډمن نه یم چې داسې ځای پیدا شي چې دوی پکې وګمارل شي، خو که بل ځای مقرر هم شي دا استادان به هم معنوي او هم مادي امتیازات له لاسه ورکړي. معنوي امتیاز یې قادري رتبه ده چې نور دوی په علمي کادر کې نه شاملېږي، او همدا ډول مادي امتیازات چې دوی خپل ژوند پرې مخکې وړي لغوه کیږي او یو عادي معاش په ورکړل شي.
د دارالمعلمین د استاد طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه بیرته واخلي. دا چې دارالمعلمینونه ولې تړل کیږي او بدیل به څه وي، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزیر د دفتر له رئیس عزیز احمد ریان څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په خوست پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو استادان دې بهر ته د تګ په ځای په هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. طالبانو تر واکمنېدو وروسته تر ټولو لنجمنې پریکړې د زده کړو او د ښځو د حقونو په برخو کې کړي چې ګڼ نړیوال او کورنۍ غبرګونونه یې له ځان سره درلودل، خو له ټولو غوښتنو سره هم طالبانو په دې برخو کې خپل محدودیتونه نه دي کم کړي او په دې برخو کې شوې پریکړې د افغانستان کورنۍ مسلې بللې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارې اداره یا سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پای ته رسېدو لپاره د یوه غیر واقعي مهالویش ټاکل د نړیوالې ټولنې د ماموریت د کمزورۍ لوی لاملونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوب کوچه د دوشنبه په ورځ د بریتانیا شاهي خدمتونو انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو ستر خودل هغه بل لامل چې امریکایان او نور نړۍ دې ته مجبور کړ چې له دغه هواد دی وته لپاره واقعیتونه لپاره وغورځوي ورته مهال فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د سیګار دا ارزونه تاییدوي او وایي چې د پخوانی جمهوریت د سقوط یو ستر لامل فساد و.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستر ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په محل وویل امریکا او متحدینو یې د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د ویستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وښيي.
I think perhaps that was the
greatest زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لوی ننګونه و چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یو برخه وو، ځکه موږ یو لوی اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه و د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالرو مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 4.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخوله نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یو اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی خو ټینګار یې دا و چې کیدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل وو.
زه د جان سوبکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. که په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدې له وجې هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی وی. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناټو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2023 کال پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسیده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله انتیب وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغانانو تګ ډیر شوی دی. هغه ویل ډیری افغان کډوال د ناقانونو لارو څخه هڅه کوي چې اروپایي او نورو لویدیځو هیوادونو ته ځان ورسوي خو ډیرې په لاره کې له ډیرو کړاوونو سره هم مخامخ کیږي او اکثره هم خپل مقصد ته نه رسیږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ځان رسول غواړي د دې سفرونو پر مهال ناوړه وضعیت سره مخ کیږي او د ناقانونو سفرونو په ترڅ کې آن لمړنۍ خدماتو ته هم لاسرسي نه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب د سه شنبه ورځې نه وخت په خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بیغونډه پر مهال د هغو افغانانو حالت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لزانګړي راپور ورکوونکو سره شریک کړی دی چې په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ځان رسوي. دا هغه پوینه
all data indicates that since the military
ټول معلومات د خی چې د طالبانو له لوري په پوزي زور د افغانستان لبیانې ولو راهیسه ډیر شمیر خلک خپل وطن پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي. دوی په دې کار سره له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دوی خپل کورنۍ او ټول شته تر شا پریږدي او د یو ښه او خوندي ژوند په هیله کډوالۍ ته مخه کوي. لبد مرغه چې د دوی دا مزل خطرونو تبعیض او ناوړی ګټه اخیستنې سره مل وي.
د خغلی ته په خبره سره لدی چې د افغان کډوال خپل مقصد ته نه رسیږي خو د لارې په اوږدو کې له نیولو شاړلو او له خپلو حقونو بې برخې کېدو سره مخ کیږي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر هغه افغانان چې په ناقانونه لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي په لارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. د دوی له ډلې یو هم عالم خان خوګیانی دی. نوموړی چې په 2000 کال کې بلجیم ته رسیدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانون لارو تک له خپل ژوند سره لوبې کول دي. هغه وایي ډیری هغه کسان چې په غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي او یا هم لویدیځو هیوادونو ته ورسوي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس یې ډیر کم دی.
زه شخصا خپله 15 ورځې کرواسیا کې بندي سوم، 40 ورځې ترکیه کې هم داسې ډیری حالات دادي چې پیادروي کې ولګې فشار سړی باندې راځي، لکه ولګې سړی باندې ډیره سخت پیادروي مزل چې کوي طبیعي خبره ده، مریضي هم سړی ته پیښ را پیښیږي. ډیری چې د پولیسو لخوا سړی ډیر ځورول کیږي، او که هر پولیس یا کړي ترکی وي د یونان وي مرګ ته دی وهې داسې د کوچې سره هم در باندې نه کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تک په غیر قانوني ډول کېده او د غلړې هغه محل هم روانه و. خو د 2020 کال د اگست 15 وروسته د کډوالو په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د دغه وضعیت ګراف لوړ او ډیری افغانانو په غیر قانوني لارو افغانستان پریخود. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال تر پای په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیون افغانان په جبري توګه بیزای شوې دي، چې له دې شمیر یوازې 8.5 میلیون په آسیا او زیات په سویل لویدیځ کې دي. د دغه راپور لمخې یا د احصای د 2020 کال د پای د شمیرو په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
به حمله افغانستان به هر د افغانانو د ستونزو په موضوع کې تم کېږي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي دوی ځینې دوستان چې ویزې پاتې رسیدلی او کله چې افغانستان ته تللی د بیرته وختو په وخت د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کېږي او پیسو غوښتنه ترې کېږي.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د وختو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي.
زمونږ کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارک کې د موټر چې په ماډل دال د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي څو جوړه مړوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو. 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې اجلت کړل. په هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسان اور کول کېږي چې تورخم په مارک باندې کېږي.
د خبره ده د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حاکمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حڅه موکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي. خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
او اوس به هم په کندهار کې د یو شمیر ښځینه شاعرانو د ستونزو په باب واوري. په کندهار کې میشتې یو شمیر ښځینه شاعرانې وایي په ادبي او فرهنګي برخه کې له پامه لوېدلي او له تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي د هېڅ ډول فرهنګي فعالیت اجازه نه لري او نشي کولی د شعر په ژبه خپل د زړه خبرې او احساسات څرګند کړي.
نو حکومت د ملت خلک لږ هم رسولور هم صفات چې خدای اسمان را وګرځوي.
دا کنداري شاعره ورسته لمدې د ټلیفون لاري خپل شعر لولي.
تر حد وکړې بيداري وار کدي لا شاته ودي نکبان تر گزار ورسته ځان را وګرځوي. هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی دالې ونی چې پر لار زم ته ځوان را وګرځي هوا د ځان د دې خوشي کې څه کې هیڅ نه کیږي. کلګي د شکلي هندري مکان را وګرځي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ څو میاشتې وروسته د کندهار په محلي رادیوګانو کې د میرمنو پر ژغ بندیز ولګول سو چې د دې بندیز لامل د ښځینه شاعرانو د ادبي فعالیت د یوازنی ادرسونه هم سقوط سول. څلور بشکلنه سولګي لتیر شپږ کلن رئیس شاعری کوي او په سرګونه غزلونه یې لیکلي دي. دا وایي د کلتوري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو لامل له پخوا څخه کنداري ښځینه شاعرانو په ښکاره ډول فعالیت نسوي کولای، خو د محلي رادیوګانو له لارې به په ټلیفوني خبرونو کې خپل ادبي تند ماتوله.
د ما په شمول ټول ښځینه شاعران می ډیر متاثر شوي دي. محلي سیمه موږ د لمن تک یو وایي یا دې یا څو خوند سوشل میډیا ته لاسته سي ودی نه نور ټول هم دا یو نار درلو د لچ خپل خپل هنر د همدې نار سنور ته ورته خپل هغه سنوي چې په غزل کې
راخستې به تر نورو پر ورسې. سیلی درزار په کندهار کې یو بل شزینه شاعر ده چې سلګونه شعرونه لیکلي. درزار وایي شزینه شاعرانی د نارینه په ډول د ټولنې یو برخه ده او کولای سي د شعر په ژبه د زړه خبري، احساسات او د ټولنې دردونه او ستونزې تر خلکو پورې ورسوي.
دا څه باندې نو شاعرانی خو هم ډیر نه هلي سي ډیر شاعر په نشه ده ډیر نه هلي دي خو مش خپل همت الله سره نور کوو او خپل غشتنه مهم هم دا ده چې نور هم دې ته وحسوي چې خپل شاعری پرې نوزي او لا هم لا اسمان نه د باران ساس کې را اوري او پر مزکه حبابونه په نساوي لمکتب تر پوهنتون بندیزنه لمکتب تر پوهنتون بندیزنه په هیواد کې عذابونه په نساوي درزان هیله کوي.
سوله یو بل شاعر ده چلتیرو څلور کلن رئیس شاعری کوي. دا وایي مخکې د دې په شمول ډېرې شزینه شاعرانو او د شعر مینوالو د محلي رسنوي د ادبي خبرونو لالاري خپل ادبي تند خړوبول، خو د طالبانو له خوا په محلي رسنوي کې د شزو پر ټلیفوني مقالمو تر بندیز وروسته له شعر لیکلو لا اساس خستي. شعر د خوند لپاره
او ځای وټاکل شي چې موږ شعر د شاعران یو څه څه شاعران د ګوډن په شروع کې او کومه د ادبي خبرونه هم شته چې د خوند لپاره جوړ شي او خوند خپل برخه شو. څوک چې قدم اخلي د چا د پوهېدو په تکل، څوک چې قدم اخلي د چا د پوهېدو په تکل ورته کوي ټول دعا د پوهېدو په تکل.
په کندهار کې د ښځینه شاعرانو د سب پاړه د کی کارقام نسته، خو ویل کیږي چې د تیر جمهوریت تر سکوت وړاندې په دغه ولایت کې ډېر لس میرمنو شاعری کول. چې له دې جملې د شاعری مینې انتظار، د مینې انتظار شعری ټولګه او د سورایا حمیدی افغان د بند روح په نامه شعری ټولګي خبرې سوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بای د ښځینه شاعرانو او لیکوالو په برخه کې بے تفاوت نه دي او هڅه کوي چې د دوی د شعری ټولګو د چاپ او د مشاعرو د جوړیدو لپاره زمينه برابر کړي.
ان شاء الله کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست دا هم په پلان کې لري څو د هغو خويندو یا هغو نوښتګرو کتابونه چاغوی د افغان اصل فرهنگ پکې منعکس کړی وي او اسلامي ارزښتونو ته پکې درناوی سوی وي او د ټولنې د سمون لپاره پکې کار سوی دا غو ان شاء الله کرکتنې هم کوي مخکتنې هم کوي.
طالب چارواکي د کندهار د انارګل په شمول د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دودیزي مشایره کوي خو شوزو ته د شعر ویلو او ګډون کولو اجازه نه ورکوي. شزینه شاعرانی په داسې حال کې له فرهنګي او ادبي محرومیت سره مخامخ او د تخیل وزرونه مات شوی چې د تاریخ په اوږدو کې دغه ولایت د میرمن عائشه نازوانه ملالی میوندی میرمن یک بختی بی بی حلیمه او د پروین ملالی په نوم شزینه شاعرانی درلودي.